السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د 12 نه تر 1 بجې په دې خبرونه کې ز منور شاه استاسو قربایم، نیک پیرزونه مقبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، په کوټه کې تیر ماښام په 14 کې یو پولیس وشل شوی دی. د کوهستان د تعلیم محکمې مشر نواب علي د وشنې پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره شوی، او د جرمني او فرانس مشران په بیلابیلو معاملو یو شان دریز خپلول لپاره کار کوي. د خبرونو تفصیل، په کوټه کې تیر ماښام 14 شوی چې پکې یو پولیس وشل شوی او لستنه زخمیان شوی دي. د کوټې پولیسو مشر عبدالرزاق چیما بیګا خبریالانو ته ویل دا پیښه په موټر سایکل کې د خودل شوو چوونکو توکو له وجې د نادرا دفتر مخې ته شوې ده. د 14 سیمواري لا چا نه ده منلې. د کوهستان سلی د تعلیم محکمې مشر نواب علي د وشنې پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره شوې ده. د شانګلي اوسیدونکي نواب علي د اکتوبر په 12 په کوهستان کې په خپل دفتر کې په ډزو وشل شوی و. د تعلیم محکمې چارواکي او استادان تور پورې کوي چې نواب علي د ځایي جرګې په امر له دې عمله وشل شوی چې د تعلیم په محکمه کې دغې په خواخوا کسان نو برتي کړي. یو زده کوونکي بشارت علي پرون د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د جرګې د غړو په ګډون د نورو تورونو کسانو خلاف کاروائی وکړي.
مقامی کوم انتظامیه چې هغه اول هغه له خودکشي رنگ ورکو، بیا چې کله احتجاج شو او خلک راووتو پوسټ مارټم شو، فایر درج کو نامعلوم افراد باندې، خو اوسه پورې هغه نامعلوم دي. هغه ایم پی ایل هغه جرګې سوا خدای خلاف څنګه سمیک شروع راغستې شو، هغه میرټ باندې برتیانی کولی داغه د ایمانداري هغه تر سزا ملاو شو چې هغه مور شو. دا سټرایک هغه ته انصاف نه ملایوي دا موږ ټول ملکی سطح بوزو.
د نواب علي د وشنې خلاف پرون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. د کوهستان پولیسو ویلي ثابته شوې چې نواب علي خودکشي نه بلکې وشل شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې نوټس اغستې دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سعودي عرب له بادشا سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلی او ورسره د دواړو خیز اړیکو د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي وزیر اعظم عمران خان بادشا سلمان ته د هند تر واک لاندې کشمیر د تازه صورتحال په اړه معلومات ورکړل. وزیر اعظم د اکتوبر په 14 ایران ته هم تللی او ویلي و چې د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې به د سهولتکار رول لوبوي. د کورمې په صده کې ځایي اوسیدونکو د دوو تنو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. تېر ورځ د منډا سیمې دوه تنه چې پلار او زوی وو عدالت ته د تللو پر مهال نامعلومه کسانو په یعقوبی کې ووژل. د پیښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو مړي په صده چوک کې ایښي وو. د ټل پاړه چنار مرکزي لارې تر 4 ګنټو پورې تړلې وه. ځایي مشر ملک نیاز باچا پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل که حکومت په 4 ګنټو کې قاتلان ونه نیول نو احتجاج به بیا پیل کړي. بلخوا په سیمه کې د پولیسو مشر رحیم شاه ویلي هڅه کوي چې زر تر زره قاتلان گرفتار کړي. هلته د کورمې په غوایي غاړه سیمه کې د یو کور چت تر پرېوتو له امله 40 تنه زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون د واده تیاریانو پر مهال شوې ده. د شمالي وزیرستان د بلدی یا ټی ایم ای محکمې کارکونکو پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلو تنخواګانو لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره چیانو ویلي چې له تېرو 4 کلونو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کېږي. پرون د مظاهرې پر مهال د میرامشا میونسپل کمیټې یو کارکونکي فهیم مشال ریډیو ته ویل له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي.
مونږ د خپل صوبایي حکومت ته دا اپیل دی چې د 4-5 کلونه زمونږ تنخواګانې بندې او مونږ ډوټیانې کوو هغې نه باوجود هم مونږ غریبانان خلک یو. مونږ ته چې کم دی زمونږ بچیان وړه وړه بچیان دغه سکولونو ته ځي، زمونږ سره د فیس پیسې نه وي او د خوراک ساک پیسې نه وي. نو کرپشه خلک چې کم په دې ټی ایم ای کې کار کوي مهرباني ده اوس چې دغې تنخواګانې دا زر نظر وشي.
چارواکو د دې تازه غوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي. البته مظاهره چیان وایي د شمالي وزیرستان سلی انتظامی ورته ویلي وو چې د مالی پانګو د نشتوالي له وجې تنخواګانې بندې دي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 5 وسلوال طالبان وشل شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل په دې عملیاتو کې ملکیانو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په غزنی کې د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په شام کې د ډسبندې لپاره نن مرستیال ولسمشر لوړ پوړی ډیپلوماټ او د ملي امنیت سلاکار انکری ته استوي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه به هیڅکله هم د شام په شمال کې د ډسبندې امر ونه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس دفتر د نوموړي په حواله په بیان کې ویلي چې هغه به د اکتوبر په 18 ولسمشر اردوغان سره ملاقات کوي او په سمدستي توګه د ډسبندې او د مذاکراتو له لارې د جوړجاړي لپاره د شرایطو په لړ کې به د امریکا په شمنو خبرې کوي. بلخوا ولسمشر اردوغان له اذربایجان څخه د بیرته تللو پر مهال خبریالانو ته ویلي هغوی ورته د ډسبندۍ اعلانولو ویلي خو کله به یې هم اعلان نه کړي. د فرانس او جرمني مشران به نن د بریکزټ نه واخلي تر شام پورې د بیلابیلو معاملو په اړه د یو دریس په خپلولو کار کوي. دوی دا کار روانه اونۍ د اروپایي شورا د دوه ورځنۍ غونډې نه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل د فرانس په تولوز ښار کې د وزیرانو په ګډې غونډې کې خبرې وکړي. یاد مشران به په دې ښار کې د بهرنۍ پالیسۍ، دفاع، انرژي په برخه کې په اروپایي پروژو هم بحث کوي. او اخیری خبردار چې روسیې له متحده عربي اماراتو سره د یو ارب ډالر نه زیاتې معاهدې لاسلیک کړي دي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویل دا معاهدې خلیج فارس ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. نوموړي پرون له سعودي عرب څخه ابو دابي ته ولاړو. په هوایي ډګر یې د متحده عربي اماراتو شاهزاده شیخ محمد بن زیاد النهیان سره ولیدل. شیخ محمد په قصر الوطن ماڼۍ کې د خبرو پر مهال هیله وښوده چې د ولسمشر پوتین د سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په زیاتېدو ژور اغیز وکړي. ولسمشر پوتین د مسکو او ابوظبي ترمنځ د دوستانه اړیکو هرکلی کولو سره وویل چې دواړو هیوادونو د نړیوالو سیمه ییزې اجنډا یعنی په شام، لیبیا، یمن او خلیج فارس کې د حالاتو په اړه په مهمو مسئلو نږدې همغږي پر ځای ساتلې ده. د خبرونو پایو زم د همکار سراج زهیر نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د شورو په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 156 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 196 روپۍ 80 پیسې او په 190 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او په 101 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 30 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ 40 پیسې او په 100 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 98 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 29 او کم نه کم 18، بنو کې 30 او 18، ژوب کې 28 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 6 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او سبانی موسم هار واورېده. پروانه غړي کې را سره اوسئ چې د غری پټونه واورئ. په کوټه کې چاودنې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. په اسلام آباد کې د سوات شنګلیز د کونکو د تعلیم سانګې د افسر د وجنې خلاف مظاهره کړې. بلخوا په کوهاټ کې د تعلیم سانګې افسرانو هم دغه پیښې پر ضد مظاهره وکړه. دوی وویل
مینجمنٹ گروپ والا دی ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر دی کم از کم ہوتا ہوتا فس پکار دا منگا چکم 20 گریڈ کا افسر بھی آخر سرم سے سکوٹی نوی آخان پا خود افسرے باندی بھی.
پرون په کورمکه د دوو تنو د وجنې خلاف قهرجنه مظاهره شوه. دوی څه غوښتنه کړي؟
د حکومت نه مطالبه کوو چې کوم کسانو دا فرم کړی دی د حکومت د خلاف پورن کاروایی وکړي او د ګرفتار شي بیا په کورمه کې څوک امن او امان خرابولو کوشش ونه کړي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په وراثت کې د ښځو د حق په اړه قانون منظور کړي. د دې صوبې د قانون وزیر سلطان محمد خان وایي
که یو زنانه تخپل حق نه ملایوي کې پجادات کې یا د غزنانه څوک ملګری یا د غزنانه د فیملی یو کس یا د څوکم کو عام ان جی او وی کسوکمی ناغه شکایت کولې شي.
نور یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې یو پولیس والا وجل شو او د 15 پولیسو په شمول لس کسان جوبل شوی دی. 14 تیر ماخام د کوټه په ډبل روډ باندې د شناختی کارډونو جوړولو یعنی نادرا د دفتر مخې ته شوی چې پکې د پولیسو گاډی په نخښه شوی. تر اوسه د بریډ ذمہواری چا نه ده منلې. په دې حق له نور حال له کوټه څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د 14 وروسته په ګڼ شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیش وځای ته رسیدلي او د پیش د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو څوک نه دی نیولی. په دې ترڅ کې د کوچ د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیمو خبریالانو ته وویل چې 14 د پولیسو موټر ته نږدې د نصرګندو کسان له لورې په درول شوي موټرسایکل کې د چاودېدونکو موادو له امله سوی ده. د کوچ د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیمو وایي چې پولیس او جواب پولیس هر وقت سکیورٹی تھریٹ یا دمکیانی ورکول کیږي. پر دې برسیره پولیس د ولس د حفاظت لپاره ګرځي. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو زیاته کړه چې دغه ډول پیښو شاته د بارونو کوتو لاستی چوکچ په بلوچستان کې قراری نه غواړي.
بلوچستان کافی
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې بلوچستان ایالت د اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ سره مخ دی. خو امنیتي ساتونکي د خپلو قربانیانو له امله د ترهګرۍ دا پېښې تر ډېره ځایه کمې کړې دي. په نتیجه کې د ترهګرو ملا ماته شوې ده. همدا وجه ده چې اوس د ترهګرۍ په پېښو کې پولیس او نور امنیتي سرتېري په نښه کېږي. بلې خوا ته په پېښو کې ټول ټپیان سمدلاسه د کوټې سیول روغتون ته رسول شوي دي. د سیول هسپتال ویان وسیم بیگ د زخمیانو حالات ته خطرې سره بار شوه لیدي. دلته خبره ده د ونې ورده چې د ستمبر د میاشت په 15 منېټه هم د کوچ پر غربي بای پاس باندې و خزي چوک ته نږدې د بس په اډا یا تمځای کې پر له پسې دوی په میچاو دني سوي وي چې له امله یو پولیس والا وژل شوی او د دوو خبريالانو په ګډون نه نور کسان ټپیان شوي وو. په هغه کې شپږ پولیس والا هم شامل وو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. په دې کې روغتیا او درملنه خبرونه تاسو په تیرا کې اوریدلې. نورې به په راتلونکو بیلابیلو غړیو کې واورئ. پرون په اسلام آباد کې میش د شنګلیز د کونکو د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د اکتوبر په 12مه په کوهستان کې د تعلیم محکمې د وجل شوي افسر نواب علي د وجنې په لټنې دي وکړي او ککړو کسانو ته د سزا ورکړي. د نوموړي د وجنې پر ضد د سمنیټه په سوات او شنګله کې هم احتجاجي مظاهره شوي وي. بلخوا د کوهستان پولیس وایي د نوموړي د وجنې په تور یې یو کس نیولی او پلټنې ترې روانې دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اکتوبر په 15مه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهره کوونکو وینا وه. د شانګلي سره تعلق لرونکي ماهر تعلیم نواب علي چې د کوهستان ضلع په پالس سیمه کې د ضلع تعلیمي افسر په توګه یې کار کوو ځایي خلکو د جرګې په حکم په خپل دفتر کې وجلې دي. په مظاهره کې موجود د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکي بشارت علي مشال ریډیو ته وویل د حکومت نه غوښتنه کوي چې د پیښې د پاکي او رڼې پلټنې وکړي او چې څوک هم پکې ککړ وي که هغه د جرګې مشران وي او یا که نور اثر لرونکي خلک پر ضد دې کاروایی وکړي.
مقامی کوم انتظامیه چې واغو اول هغه له خودکشي رنگ ورکو چې دا خودکشي ده. بیا چې کله احتجاج شو او خلک راو ته پوسټ مارټم شو په فایر درج کو نامعلوم افراد باندې خو څه پورې هغه نامعلوم دي هغه ایم پی ال هغه جرګي سوا خدای خلاف څه قسم کې شروع راغسته شو موږ راو چې انصاف ده پاره چې موږ تر انصاف ملاو کړی شي خو میرټ باندې برتیا نه کولی هغه ایماندار سره یو داغه د ایمانداري هغه تر سزا ملاو شو چې هغه مور شو دا سترایک به موږ نور ایکسټند کو دا نن په اسلام آباد پرسپ کړي هغه ته انصاف نه ملایوي دا موږ ټول ملکی ساته بوزو.
تذکر دا چې نو موړي د وجنې پر ضد د اکتوبر په 14مه په سوات او شانګله کې هم احتجاجي مظاهره وشوي او مظاهره شیانو د خیبر پختونخوا حکومت نه غوښتنه کوله چې نواب علي قادلان دې زر تر زره گرفتار کړي. په مظاهره کې موجود د شوکت احمد وینا و:
مونږ صوبای حکومت دا مطالبه کوو چې 1999 راواله تر دې وخته پورې دي کې مختلف افسران قتل کړي شوي او په هغه دومره اکشن چانه راغسته شوی. موجوده حکومت نه مونږ د انصاف مطالبه کوو. زمونږ راواله عملدارې چې مونږ کوم شارع قرار کړم د مونږه بندو مونږ د الار خلاویدوت نه پریزو به زمونږ مطالبه نه مونږ شي.
د کوهستان د پولیسو مشر محمد سلیمان د پیخي ورستو رسنیو ته ویلی وو په ابتدایي توګه داسې ښکاری دا چې د محکمې تعلیم دی افسر خودکشي کړی دا، خو بیا ورستو د شواهدو نه ثابت شو چې دا د قتل یو کیس دی او په دې تور کې یو کس هم نیولې دی او ترې پلټنې روانې دي.
همداراز پرون د کوهارت پرس کلب مخې ته هم د سرکاري اسکولونو افسرانو اتحادیه یعنی اسکولز آفیسرز اسوسییشن احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې د تعلیم د څانګې یو چارواکي نواب علي خان د وجنې غندنه کړې ده. له حکومت یې په دې کې د ککړو کسانو نیولو او عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کړې. دوی تحفظ هم غواړي. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دې پیښه کې تورن کسان زر تر زره ونیول شي. په دې هکله نور حال له کوهاټه زموږ خبریال ممتاز بنګش راکوي.
د تعلیمي څانګې مشر نواب علي خان وژنې پر ضد کوهاټ کې هم د سرکاري سکولونو افسرانو د اکتوبر په 15مه احتجاجي مظاهره کړې. د مظاهرې مشري سکولونو د افسرانو اتحادي یا سکولز آفیسرز اسوسییشن ځایي مشر حسام الحق کوله پر دې مهال د سرکاري سکولونو افسرانو د کوهاټ رسنیو مرکز یا پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د اتحادي مشر سکرتر طاهر خټک مشار ریډیو ته وویل نواب علي خان په وژنې کې تورن کسان دی باید زر تر زره ونیول شي او حکومت دې باید سکولونو استادانو او افسرانو ته تحفظ ورکړي.
بادا چې کوم کسان نیولی شوی دي په دې کې چې اصل کوم قاتل دي هغه ته واقعي سزا ملو شي او آئندہ دې پر استاد ته تحفظ ملو شي. استاد کوم عزت تا هر مقام کې دغه عزت ته هغه ته ملو شي.
د اتحادی مشر حسام الحق ویل باید نور سرکاري محکمو افسرانو په شان دي تعلیمي څانګې مشرانو ته هم تحفظ ورکړي شي.
مینجمنٹ گروپ والا دی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دی کم از کم اخوت تک تحفظ پکار دا اخوت تک تحفظ ملو شی. یو عام ڈپارٹمنٹ 16 گریڈ افسر بھی آگے تا ڈیر پروٹوکول ملوی آگے تا ڈیر عزت ملوی آگے تا تحفظ ملوی آگے تا سیکورٹی ملوی جبکہ منگا چکم 20 گریڈ افسر بھی آگے سنگ سیکورٹی نوی آگاں پا خود افسر باندی بھی.
حکومتي چارواکو په دې اړه سند ویلي ولی تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیول بنگش ته پیښې نه ورسته ویلي چې ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول شي. د یادونې ده چې د کولی پالیس کوهستان ضلع تعلیمي څانګې مشر نواب علي خان د اکتوبر په 12مه خپل دفتر کې په ډزو وژل شوی وو او د یادې ضلع پولیسو مشر افتخار علي وینا تر مخه د پیښې مقدمه نامعلومه کسانو پر ضد ثبت کړې او پلټنې یې هم پیل کړې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د کورمې په ساده کې ځای خلکو د دوو کسانو د وژنې خلاف سخت احتجاج کړی. دوی د سدې په چوک کې مړی ایښی وو او د ټل پالر چینار سړک یې تر څلورو ګینټو لپاره بند کړی وو. احتجاج کوونکو دغلته دریو ګاډو ته اور هم اچولی. مظاهرینو د وژل شوو کسانو د قاتلانو نیولو غوښتنه کوله. له چارواکو سره خبرو اترو وروسته دغه احتجاج ختم شوی او چارواکي وایي هڅه کوي چې زر تر زره په دې پیښه کې تورن کسان ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. په دې اړه نور حال د طارق اورګزی رپورټ کې وو.
د کورمې په ساده کې د نهې په ماسپخین دوه تنان تر وژل وروسته د هغوی خپلوانو او ځایي اوسیدونکو مظاهره کړې او قاتلان یې د نیولو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ د مونډا سیمې پلار او زوی هغه وخت په یعقوبی کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیښې لپاره پاړه چینار ته ورغلي ول. تر دې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژل یو مړي د سدې په چوک کې خودل اوټل پاړه چینار مرکزي لارې تر څلور ګڼټو وتړله او بل دا چې هغلته درېوګاړو ته هور همور واچولو. د خوارکلی ځای مشر ملک نیاز بادشاہ وایي که حکومت په څلور ویشتو ګڼټو کې د وژلیو تنانو قاتلان ونیول نو دوی به یو ځل بیا د سدې په چوک کې پرلت وهي.
دا مطلبی منظوري نکړل د خلکو ته سزا ورنکړل د احتجاج به کمپلیټ تاسو سره پوښتنه شروع.
معلوماتو تر مخه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید تر هغې وروسته ووژل شول چې عدالت د جینکو تښتولو په کیس کې فیصله د کولو لپاره بله نیټه ورکړه. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول کمو پسې د دوو جینکو د رتښتولو کیس دی. د پیرکایم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار وایي دا تنان بېګنا ول نو ځکه یې په وژل کېدو خلک راووتل او دومره سختې احتجاج وکړو. حکمت خان حکمتیار زیاتوي که حکومت غواړي چې د سیمې امن برقرار پاتې شي نو قاتلان دې زرته زره ونیسي ځکه چې هغلته بې ګناه خلک په نښه کېدو خطره ده.
حکومت نه مطالبه کوو چې کوم کسانو دا جرم کړی دی نو حکومت دې خلاف فوراً کاروایي وکړي یا د ګرفتار شي
بل خو د کورمې ضلع د پولیسو مشر رحیم شاه وایي چا چې هم قانون په لاس کې اخیسته وي د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. رحیم شاه زیاتوي دوی به د وژلیو تنانو قاتلان نسی او قانون منګولو ته وسپاري خو هغه تنان به هم نه پرېږدي چا چې په احتجاج کې سرکاري املاکو او شخصي ګاډو ته نقصان ورسولی دی. د پولیسو مشر دا هم وایي په پاړه چنار او صدق کې ګیر ټول خلک یې له خپلو ګاډو سره محفوظ مقام ته رسولي او د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره هغلته پوز او د ملشی ځواک سرتیری تعینات کړی دی. د ذکر دا چې دوه کاله وړاندې د برا کور مې بغده دوه جنکې د مونډا سیمې له دوو هلکانو سره ودونه کړې چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپلې جنکې دې ورته واپس کړی شي خو دوی ورته انکار کړی و. که څوک هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپل سیمه پرېښودلې خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هېڅ زور نشته. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. پرون د بلوچستان صوبایي اسمبلی په غونډه کې د کوټې په هنتون د ویډیو سکینډل معاملہ روچته شوی و چې په ترڅ کې د اسمبلی سپیکر د دغه قضیه د سیړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه کمیټه کې د صوبایي اسمبلی غړي شامل دي او هغوی ته امر شوی چې زر تر زره دې په دې لړ کې خپل رپورت وړاندې کړي. په دې حقله تفصیل له کوټې زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر چې کله د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشتابه کې پیل شوه نو د حزب اختلاف د اسمبلی غړي ثنا بلوچ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بلیک میل یا ویرولو په اړه د ویډیو ستونزه راپورته کړه او ویل چې دغه عمل څخه نه هواز د صوبې بدنامي سوې ده، بلکې هغه مندي او پلرونه هم د سختې پریشانۍ سره مخ کړي دي د چا بچان او بچیانې چې په پوهنتون کې زده کړې کوي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي لازیری وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان پوهنتون پر ستونزو باندې حکومت او د حزب اختلاف غړي په یوه خوله دي، په کار دی چې په دې کې تورن کسانو ته سخت سزا ورکول سي.
پرون چې کوم فیډرل ایجنسی د اف آی اے هغه چې کوم رپورټ ورکړی دی چې دلته خاص کر د لوستونکو چې کوم انجونی دي داغه ویډیو جوړ شوی دی، داغه چې دی هراسمنت شوی دی، هغه په باره کې مطلب داسې داسې خبرې شوی دی چې د دې یو ډیر لوی خوف و راز جوړ شو، بالخصوص په پلرونو کې په مندو کی چې مش خپل بچیانی خپل لونی خپل اولاد پونتون تاسو د علم د پاره د پهونی د پاره، لیکن الته زنی داس خلک دی دا ویډیو سکندل جوړ شو، دا غي ویډیوګانی جوړی سوی دی، هغه بلیک میل کیږي.
روسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو د اسمبلی د غړی و کمیټه اعلان کړه. په کمیټه کې د ټولو سیاسي جماعتو غړي موجود دي او د بجر ترجر و اسمبلی ته د پونتون په اړه رپورت وړاندې کوي. بل خو ته 13 ورځ هم د بلوچستان پونتون د پیش په زده کوونکو لوري په کوټه کې د احتجاج لړۍ روانه و. په دې ترس کې د زده کوونکو د اتحادیې غړو مشالډیو ته وویل چې د ډېره وخته راهیسې دوی چیغې وهلې چې په پوهنتون کې د زده کوونکو سره ناوړه عملیات روان دي، خو چا و دوی ته غوږ نه و نیولی.
حافظ سید نور تقریبا په 2018 کې موږ د آواز راپورته موږ ته د طلبه حقوق راکړي، د سټوډنټو حقوق راکړي، موږ د پروګرام په دغه د ویسې خلاف یونیورسټي کې دننه بیا هلته پر موږ باندې حمله وسوه، موږ یې گرفتار کړو.
زما نوم کبیر افغان دی. د سکیورټي په نامه باندې کیمرې لګولي، د هغه په ذریعه باندې هغه کنټرول روم جوړ کړی دی، پاکي دی ټوله ناستې کم سټوډنټس دي، میل پی میل دا ویډیوز جوړي، د جی فوټوګان جوړي، بیا د پبلک میل کوي، بیا دا غو تاسو ته بیا غره غواړي هغه بیا دمکیان ورکی ک تاسو زمج ناجایز خوښښت نه فرکو دا ویډیوز بساس ورونه ته تاسو فلرو ته ورسیږي.
پر پښه باندې خپل د بلوچستان پونتون وایس چانسلر جاوید اقبال ویلی دی چې د پونتون انتظامی چارواکي دا ویډیو سکندل پهاړه د پلاتینې د مرکزی ادارې اف ای ای سره هر ډول مرسته جوګه دي. په خپل ویډیو پیغام کې جاوید اقبال د پونتون څخه د زینو چارواکي د نیول کېدو یا هم د ویډیو جوړېدو خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دا د پونتون د کردار خرابولو خلاف یو سازش دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل پر ویلو باندې د پلاتینې مرکزی ادارې اف ای ای د پونتون د ویډیو سکندل په اړه د پلاتینې کار روان ساتلی او د رواني میاشت په 28 نیټه به خپل رپورټ وایي کورټ ته وړاندې کوي.
تاندي هلي
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندي هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړيونه
تاندي هلي
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزو ته په وراثت یا جایداد کې د حق ورکولو په اړه یو قانون منظور شوی چې تر مخه به اوس هغه مېرمنې د محتسب ادارې ته خپل شکایتونه کولی شي چې د مور پلار او یا خاوند په جایداد کې له برخې محرومه کیږي. په دې حق لا تفصیل په خبرو زموږ خبریال خالد خان راکوي.
دغه قانون کې ویل شوی دی چې اسلام او د پاکستان په دستور کې زنانو ته د مور پلار یا د خاوند په جایداد کې خپل برخه ورکول شي، خو ځینې خلک په دوکا دغه زور زیاتې یا نورو طریقو سره دا د حق نه دوی محرومه کوي. دا د قانون تر مخه کوم خلک چې خپل لور خور یا خزہ په جایداد کې خپل جائز حق نه ور کوي، دا غوی لاړه دا غی خپلوان یا غیر دولتي موسسه دا زنانو د پاره د محتسب ادارې ته شکایت رسول شي، هغه به بیا د متعلقه ضلع ډیپټی کمشنر پولیس او نور ادارو ته امر کوي چې په دا حق لا پلټنې وکړي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان چې دا قانون یې په اسمبلی کې وړاندې کړو مشال ریډیو ته په دې کړه وویل.
زنانو چې کوم محتسب ده اغیلم دا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل چې کيو زنانه تخپل حق نه ملایويږي په جایداد کې، یا دا غی زنانه څوک ملګری، یا دا غی زنانه د فیملی یو کس، یا دا څوک هم کيو عام ان جی او وی کس څوک هم نه غدا شکایت کولی شي چې را دي فلانې زنانه تخپل حق نه ملایويږي. نو بیا د ډی سی نواله تر د سټیټ اریو افسر چې کوم دی نه غدا دې خبره پابند کړی شوی دی چې صوبای د زنانو محتسب جدا غور ته ډایریکشنز ورکړي او که کیسو ګور جګه واقعي هم دغه سی وی نو ته ډایریکشنز ورکي او دغه حق ته زنانو ته ملوشي.
په دغه قانون کې د جایداد د مطلب منقوله او غیر منقوله ملکیت دی، کوم چې یو زنانه ته په وراثت کې شری او آئینی ترکو سره ملاویږي، او که چېرې دغه جایداد سکرایا یا نور ګټه وي نو هغه به هم د محتسب اداره متعلقه زنانه ته ورکوي. د جمعیت العلماء اسلام فی زنانه غړي میرمن نعیمه کشور په دغه قانوني مسوده کې ځینې ترامیم تجویز کړیو خو هغه منظور نشو. د اسمبلی غونډې وروسته نعیما کشور مشال ریډیو ته وویل.
او دا زموږ لپاره د افسوس خبره ده زویم چې د قسمه بیلونه روړي، ځکه چې زموږ ته اسلام هزارو سال پهلې دا حق را کړو، ولی مونږ نن د دې لپاره قانون سازی کوو او مونږ نن د دې لپاره بیل روړو، مونږ د دې لپاره کورټ جوړو، مونږ هغه ته فیسیلټیز ورکو.
دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې کمزوري او بیوسه خلکو سره قانوني مرستې کولو لپاره ورځ هم دا لیگل ایډ په نوم یو قانون منظور شو. دا کوم تر مخه ټول هغه خلکو سره به مرستې کولی شي څوک چې په معمولی مقدمو کې بندیوان وي او د پیسو د کمی یا د نورو وجوهاتو په سبب په عدالت کې خپله مقدمه نشي کولی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګی. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پېښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
کوټه کې تیر ماښام چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او لسته زخمیان شوي دي. د کوټې پولیسو مشر عبدالرزاق چیما بیګا خبریالانو ته ویل د پیښه په موټر سایکل کې د خودل شوی چونکو توکل وجې د نادرا دفتر مخې ته شوې ده. د چاودنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د کوهستان سلې د تعلیم محکمې مشر نواب علي د وژنې پرسید په اسلام آباد کې مظاهره شوې ده. د شانګلي اوسیدونکو نواب علي د اکتوبر په 12مه په کوهستان کې په خپل دفتر کې په ډسو وژل شوی وو. د تعلیم محکمې چارواکي استادان تور پورې کوي چې نواب علي د ځای جرګې په امر له دې عمله وژل شوی چې د تعلیم په محکمه کې داغي په خوخه کسان نو برتی کړي. ول خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې نوټس اخیستی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سعودي عرب له بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلی او ورسره د دوه اړخیز اړیکو د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي وزیر اعظم عمران خان بادشاہ سلمان ته د هند تر واک لاندې کشمیر د تازه صورتحال په اړه معلومات ورکړل. د کورمې په صدا کې ځایي اوسیدونکو د دوو تنو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. تېر ورځ د مونډا سیمې دوه تنه چې پلار اوسوي و عدالت ته د تللو پر مهال نامعلومه کسانو په یعقوبی کې ووژل. د پېښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو مړي په صدا چوک کې ایښي وو. د ټل پاړه چنار مرکزي لارې تر څلورو ګنټو پورې تړلې وه. افغان چارواکي وایي نن په لغمان ولایت کې په موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او شل ماشومان پکې زخمیان شوي دي. دغه سی په دې پیخه کې ټول شپږشتنه زخمیان شوي دي. د لغمان د والی ویان د صدالله دولت زیر رسنیو ته وویل دا پیخه پالیشنګ ولسوالۍ کې د پولیسو له مرکزي دفتر او مدرسې سره نږدې شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د ډسبندۍ لپاره نن مرستیال ولسمشر لوړ پوړي ډیپلوماټ او د ملي امنیت صلاحکار انکرې ته استوي. په نهال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه به هیڅکله هم د شام په شمال کې د ډسبندۍ امر ونه کړي. او روسي له متحده عربي اماراتو سره د یو ارب ډالرو نه زیاتې معاهدې لاسلیک کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل د معاهدې خلیج فارس ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي.
انی ساجمال درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د حکومت په وینا اسلامي نظریاتي کونسل د پولیو ساسکو ورکولو په حق کې جاری شوی سلو پورې فتوی تایید کړي. ادارې وایي وړاندې هم د پولیو ساسکو متعلق دارنګ فتوی جاری شوی. د بیلګې په توګه په کال 2013 کې مولانا سمیع الحق او سنی اتحاد کونسل د پولیو قطرو په حق کې فتوی جاری کړې وې او د پولیو ورکرانو د وژنو غندنه یې کړې وه. ادارې وایي تیر وختونو کې د پولیو د مخنیوي لړکې د ټولو لوی خنډ ناقانونه ګرځولې شوی د وسلوالو چې دا قطرې د مسلمانانو پر ضد ګرځولې. خو په نن وخت کې غټه مسله په سوشل میډیا د غلطو معلوماتو په ذریعه پروپیګنډې خورول دي، ځکه چې دا د ولس په زړونو کې یره خورېوي. اداریه وایي که څه هم د وسلوالو له اړخه د پولیو د ساسکو ضد ننګونې لا ختمې نه دي، چې د دې غلطو اوازو له وجې د پولیو ساسکو نه انکار کوونکو مسله راپیدا شوه، نو پکار ده چې حکومت د پولیو په ضد په جنګي بنیادونو اقدامات وکړي او دې عمل کې باید چې مقامي مشران او جماعتونه شامل کړي شي، ځکه چې دا کار آسان نه دی. پکار ده چې د دې لپاره غوره اقدامات وکړي شي. جمهوریت په خپلې دریې کې لیکي په پاکستان کې د تیلو او ډالر په نرخ کې د اضافه او د خراب اقتصادي حالاتو په بانه د تیرو سو میاشتو راهیسې د ګرانۍ یو طوفان را روان دی. ادارې وایي بهشکه چې د دې شیانو له وجې په سناسه ډول دا د ګرانۍ سبب جوړیږي، خو د دې په جواز جوړولو چې د زیاتې منافع ګټلو کومې چارې په دې ملک کې روانې دي، دا په هیڅ جوړ سم کار نه دی. ادارې وایي د یوې ریړۍ والې نواخلې تر د یو غټ کاروباري تن پورې د خپلې اندې په دې ګرانۍ قربانی راوستل د ولس استحصال کوي. ادارې وایي په داسې حال کې د نرخونو کابو کولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د ټولو اعلی وزیرانو غونډه رابللې. نو هیله ده چې حکومت به په دې مسله کابو ومومي او نه یوازې به د دې خلکو پر ضد کاروایی وکړي، بلکې دا خلک به په سرکاري نرخ د شیانو د خرڅ هم پابند کړي. نوی وخت ورځپاڼې خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینه کې د نورو فیصلو تر څنګ د مولانا فضل الرحمن په آزادۍ مارچ هم غور وشو. ادارې وایي که د آزادۍ مارچ ودرولو لپاره حکومت له زوره کار واخیست، نو د دې به حالات خراب شي. نو د دې آزادۍ مارچ د مخنیوي لپاره به غوره لار دا وي چې ولس ته اسانۍ ورکړی شي. ادارې وایي که د حکومت د اقداماتو له وجې اقتصاد ښه شي او ولس ته خپلو امروزه مسلو کې اسانۍ ترلاسه کېدل شروع شي، نو د اپوزیشن یو تحریک هم حکومت ته نقصان نه شي رسولی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان دې اړخ ته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم ورځپاڼه لیکي امریکا له پاکستان غوښتي چې په جیلونو کې د موجود لشکرې طیبه وسلوالې ډلې د مشر په ګډون د ډلې نورو نیول شوو غړو باندې مقدمې وچلوي او د عدالتونو له لارې دوی ته سزا ورکړي. بلخوا ډیلي ټیلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د ماینونو پاکولو کار ته کتنه کړې او لیکي چې د یوې خزینه ډلې د کار په نتیجه کې بعد روانې میاشتې تر اخره بامیان ولایت له ماینونو پاک کړل شي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملي حامر ساده ورو.
ټایمز رسپانه لیکي د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستان نه غوښتي چې په جیلونو کې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې کسانو ته د عدالتونو له لارې سزا ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې په یوه غونډه کې به برسېره شي چې نړیوال طاقتور هیوادونه د اسلام آباد لخوا د وسلوالو خلاف په اخیستل شوو ګامونو څومره قانع دي. رسپانه لیکي د امریکا لخوا له پاکستانه د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو یا د منی لانډرینګ خلاف په هلو ځلو کې بوخت دی. د مالی بدعنوانۍ او د سار نړیوالې ادارې تیر کال پاکستان په خپل خړ لیست کې اچولی وو او ورباندې بندیزونه ولګول. رسپانه لیکي پاکستان چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د بندیزونو له وجې ورته شاوخوا لس اربه ډالره نقصان رسېدلی. رسپانه لیکي په پاریس کې روانه غونډه کې به نتیجه راوځي چې آیا پاکستان له خپلې خاورې د ترهګرو د مالي سرچینو د له منځه وړلو او د تورو پیسو سپینولو په لړ کې د اطمینان وړ ګامونه اخیستي دي که نه. کچارې پاکستان نړیوال هیوادونه قانع نه کړل شول، نو ښایي دغه هیواد د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې شامل شي. دا وخت ایران او شمالي کوریا په دغه فهرست کې دي. رسپانه لیکي پاکستان د لشکرې طیبه مشر او د هغه ملګري د امریکا او نړیوالو طاقتورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره گرفتار کړي دي، خو رسپانه د غربي سفارتکارانو له خولې وایي چې دا به د دې لپاره کافي نه وي چې پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د شاملېدو مخنیوي وشي. بلخوا ډیلي ټیلیګراف رسپانه لیکي چې د افغانستان د ماینونو خلاف پروګرام په دغه هیواد کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جګړې پر مهال خښ کړل شوي بارود او بمونه لرې کړي دي. رسپانه لیکي دغه پروګرام د 1999 کال راهیسې په هیواد کې تر 13 ملیون زیات بارودي مواد او 1,000 ماینونه پاک کړي دي. رسپانه لیکي د اکتوبر په پای کې به د افغانستان بامیان لومړی ولایت وي چې له ماینونو څخه به پاکو ګرځول شي او دا کار د ښځو یوې ډلې کړي دي. په بامیان کې د ماین پاکولو کار په کال 2003 کې پیل شو. له هغه وخت راهیسې هلته تر 6,000 زیات بارودي مواد ډېر په زیار لرې کړل شوي چې پکې مارټر بمونه هم شامل دي. رسپانه لیکي په افغانستان کې د جګړې څلوېښتو کلونو ډېره تباهي کړې ده. د 23 ملیون آبادی لرونکي دغه هیواد د نړۍ یو له هغو ملکونو څخه دی چې پکې ډېر ماینونه خښ کړل شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
روس وای پر بنګ دی چې د ترکی او شام ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شام په شمال کې د ترکی پوز عملیات توند کړی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویلي چې دغه عملیاتو یو هدف شام ته د کډه شو شامیانو واپس استنول هم دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو ریپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي مسکو به پرې نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورنتیف پرون سه شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته یې کړه موږ به پرې نږدو چې داسې څه پېښ سي. لاورنتیف زیاته کړه د ترکی او سوریه چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسي دفاع وزارت وایي چې پوځیان د سوریې او ترکی ترمنځ د پولي په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیج ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمی کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي چې واشنگتن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي، له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلي دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شولې دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپله وینا کې وویل
بارش پنارا حرکتمون
د سولې په پسرلی په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قطعو د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځورل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه او 650 زره سوریایي عربانو ستنول دي چې لا تو کلونو راهیسې زموږ میلمانه دي. د کوردانو پر رهبری ځواکونه ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د یو شمیر سیاسي ګوندونو په ملاتړ د اکتوبر په 8مه د حکومت خلاف د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون پیلوي او د اکتوبر له 1 دیرشمې به د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي تر هغې به پرلت ته دوام ورکوي چې حکومت یې ړنګ کړی نه وي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وای اپوزیشن ګوندونو ته په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اجازه نه ورکوي. اوس پښتنه دا ده چې دا احتجاج به د ملک په اقتصادي حالت څه اثرات ولري. د بوریوال کاکړ رپورت کې تفصیل ورو.
مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې د اپوزیشن د نور ګوندونو په مرسته او ملاتړ د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کوي چې د حکومت په وینا پاکستان وار له مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. په تیر یو کال کې نه یوازې د ولس لخوا د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه شوي، بلکې د ملک تجارانو هم د نویو ټکسونو پر ضد مظاهرې کړې دي. خو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت وایي د ملک اقتصاد له بحران سره مخامخ دی او ولس باید ټکسونه ورکړي. د پاکستان پر اقتصادي حالت نظر لرونکي او د خیبر پښتونخوا د تجارانو مخکښ زاهد شینواری وایي داسې احتجاجونه به د ملک وار له مخه ځپل سوی تجارت په ټپه ودروي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې اپوزیشن او حکومت دواړه باید د ملک مخ پر لا خرابۍ اقتصاد ته پام وکړي.
دا زمونږ کاروبار ته او اکانومی ته ډېر لوی نقصان رسوي او مخکې چې په تېر حکومت کې د دې تحریک انصاف ور حکومت درنه شوی وه هغې اربونه روپۍ نقصان د اکانومی ته رسېدلی و. د تېرو 30 کالو کې مونږ اکانومی دومره سلو شوې نه وه، دومره کمزورې شوې نه وه. مونږ تجارت انډسټری او ټریډ چې دی هغه ټول په ډېر زیات مسایلو ته مخامخ دي.
عمران خان چې کله د 2013 کال د جولای په پای کې واک ته ورسید، تر هغه وروسته یې یو شمیر هیوادونو ته د دې لپاره سفرونه وکړل چې هم اقتصادي مرستې وغواړي او هم پانګوال دې ته وهڅوي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه رفیع الله کاکړ وایي که د اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي، نو دا به نه یوازې حکومت له مشکل سره مخامخ کړي، بلکې پر بهرنۍ سرمایه کاری به هم ډیر منفي اغیز وکړي.
اول خدا دې چې دا پر مارکیټ سره چې یو غیر یقینو صورتحال پیدا شي، هغه غیر یقینو صورتحال چې دی هغه ډیر تاوان رسوي چې د دې حکومت مستقبل په خطر کې دی، نه دی دا نور به پاتې سي یا به دا حکومت لیرې سي، نو دا سوالونه چې دي هغه فورن انویسټرز او کدل اندرونی کم مارکیټ چې دی پراغه لوی اثر اچي، هغه رنګه د اسلام آباد باندې ده نور د اسلام آباد سره چې کم کاروبارونه تعلق لري اړیکې لري نو هغه ته هم تاوان رسی. نو بالکل کچیری دا چې دغه وسی د عمران خان چې کم کوشش دی چې فورن انویسټرز راولي دا هغه ته تاوان رسی.
مولانا فضل الرحمن او د اپوزیشن نور مشران تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د درغلیو په نتیجه کې واک ترلاسه کړی وو او اوس د دوی په وینا د عمران خان حکومت ناکامه شوی او باید استعفا ورکړي. خو د تحریک انصاف مشران وای اپوزیشن ګوندونه ولس رد کړي وو او اوس د دوی په وینا د دې لپاره احتجاجونه کوي چې خپلې درغلۍ پټې کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ډیرو کلونو راهیسې د پخوانی فاټا یا قبایلي ضلعو د کالج او یونیورسټو زده کوونکو ته د سکالرشپ په نوم د 3 نه تر 5 زرو روپو پورې امداد ورکول کېده. دا به په کال کې یو وار وي چې دغه زده کوونکو به پیزان ته کتابونه او جامې اخیستې. د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو وروسته دغه پیسې بندې شوې دي. د باجوړ نه منتخب د صوبایي اسمبلۍ غړی انور زیب خان وایي چې هغه به په دې لړ کې د وزیر اعلی سره خبرې کوي. شانواز ترکزی په اړه نور حال راکوي.
د باجوړ زده کوونکو وایي چې حکومت د هغوی کلیز سکالرشپ پیسې دوی ته ورکړي. کوم مال چې فاټا وه نو دغه سکالرشپ د کالج زده کوونکو ته به 3000 او د پوهنتون زده کوونکو ته به 5000 روپۍ ملاوېده. خو د باجوړ زده کوونکي وایي چې دا 2 کاله وشو دغه روپۍ دوی ته نه ملاوېږي. د باجوړ ښار پوسټ ګریجویټ کالج ناوګۍ او د خلوزو مامونډو د کالج زده کوونکو شمېره د 3000 نه زیاته ده او دوی غوښتنه کوي چې ورته دغه روپۍ خامخا ورکړي شي. عرفان د ښار کالج زده کوونکي دی او وای
د سکالرشپ ډیر غټه مسله ده سر. ستا مونږ ته ملاو نه شو چې مونږ بله ورځ کالج کې داسې کسانو چې پلار یې په هسپتال کې پروت و مونږ ولا باقاعده چانده وکړه هغې باندې ایډمیشن وکړو او هغې بکس بس چلی مونږ به هغې په دغه باندې مونږ زمونږ خو وس کېږي د هغو باندې کېږي.
مس بهاءالدین خان د ټرایبل سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر او د باجوړ اوسیدونکی دی او دی وایي چې د باجوړ نه بهر سبق ویونکو باجوړو شمېر د 10000 هم زیات دی. نو پکار ده حکومت د باجوړ په شمول د پخوانی فاټا د ټولو زده کوونکو سکالرشپ
مطالبه ده د زیرالانه د وزیر تعلیم نه چې زمونږ د قبایلي سیمو کم سټوډنټان دي یا دغه سیمو کم پسماندګي ده یا د غربت د وجې چې هغه کم د تعلیم نه لري دي هغه دې په خپل نظر کې وساتي او د سکالرشپ چې کم دي فوري تور دي بحال کی کنه. نو بیا به مونږ په احتجاجي مظاهرو باندې مجبور شو بیا مونږ چې کم دغه طالب علمان دي دغه سړکونو ته راوباسو.
نو د سکالرشپ پیسې به په خو وفاقي حکومت ورکولې خو کنن وختونه ورکول کیږي. نو د فټا سیکرټریټ په لار صوبای حکومت ورکوي. نو د باجوړ نه منتخب شوی د صوبای اسمبلی د غړي انور زیب خان سره د دغه زده کوونکو غوښتنې شریکې کړې
او د سټوډنټانو یو حق دی قانوني حق دی جوړیږي. د دې لپاره زمونږ باقی د سیم کې ټول خبرې شوې دي او د کومو د ګورنر سره هم ملاوي وو چې کوم حق دی دغه د حصول لپاره په اړه طریقه باندې چې موږ بجنګ کوو.
بل خو دغه زده کوونکو دړکه کړې ک دوی ته په دې روانه هفته کې پیسې ورنکړې شوې. نو په روانه هفته کې به دوی احتجاج شروع کوي او خپل د سکالرشپ پیسې چې د دوی حق جوړیږي د حکومت به خامخا غواړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د ټي ام ای یا بلدیه کارکونکو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د مشال ریډیو د خبريال غلام غوث سره په خبرو اترو کې ویل چې دوی ته د 13 کلونو راهیسې میاشتنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی وايي حکومت د سخت مالی ستونزو سره مخ دی او صوبایي حکومت دی د دوی دا ستونزه حل کړي. د صوبایي حکومت چارواکو تر دې دمه د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه د کسانو ته ویلي وو چې د مالی پانګ د نشټوالي له وجې تنخواګانې ایثار کړل شوې دي. دوی سوي راځي چې وقف شوړه
زمانو فهیم دی او زه تحصیل میرم شاه او میونسپل کم کمیټي ده پدې کې زه فایر بریګیډ انچارج زه جاب کوم. زما ډیوټي ده او موږ د خپل صوبایي حکومت ته دا اپیل لې چې د 1500 کلونه زمونږ تنخواګانې بندي او موږ ډیوټیانې کوو هغه نه باوجود هم مونږ غریبانان خلک یو، مونږ ته چې کم دي زمونږ بچیان وړ وړ بچیان دغه سکولونو ته ځي، زمونږ سره د فیس پیسې نه وي او د خوراک ساک پیسې نه وي. مهرباني دا وشي چې زمونږ سونه غریبانان چې کم نوکر پیشه خلک چې کم په دې ټی ایم اے کې کار کوي، مهرباني دا وشي چې دغه تنخواګانې د زر نظر وشي.
نه اقبال نوم مې ده سر، او میشت تقریبا 4 سال تنخواه باندې نه دی روکړی، او تقریبا 10 سال پنشن یار چې دی تا پنشن نه دا ملا.
ولې تاسو چارواکو ته ورغلي؟ هغه د څه وای
جی ډېرې تا ورغلي، بیا چې فند نشته جی، او دا اس میش دغه تا ورغلي چې میش په احتجاج وکي چې میش تا تنخواه غریبون خالق کی بچیان می دی دا به سکی دی.
مونم د قدر الله نیوز پل کمیټي شمی ڈپٹی دو اس مردا احتجاج کی چې میشته د تنخې ملاوشي او پینسن ملاوشي، همیش کی مې د سلویر کوله تنخې باندې مخشي نه چا میشته ملاوشي میشو بال بای دغه سنستي جوړي.
تاسو ټول تعداد بسومره
لکه مکمل ټیم چې دا 83 85 کا سونی
دا وو د شمالي وزیرستان د ټی ایم ای یا بلدیه کارکونکو چې د خپل تنخواګانو د نشټوالي په اړه د مشال لیډیو سره خبرې کولې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي دا وخت په ټوله نړۍ کې 200 میلیونه ماشومان یا خود خوراک د کمښت سره مخ دي او د ناروغیو ښکار دي او یا وزن کم دي او قد یې وړوکی دي. پاکستان هم په دغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان د خوراک د کمښت سره مخ دي. د دې سوجوهات دی د اسلام آباد نه زمونږه خبريال سراج ظهیر دی رپورت کې تفصیل راکوي.
د نهې پورس د ماشومان لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسف جاری شوی اعلامیه کې ویلي پنړۍ کې دا وخت د 15 کالو کم عمره 200 میلیونه ماشومان یا خود غذاییت د کمښت ښکار دي او یا وزن کم دي او قد یې وړوکی دي او د اوږدې ناروغۍ سره مخ دي. د یونیسف د رپورت تر مخه پاکستان کې هم تقریبا 10 میلیونه ماشومان د غذاییت د کمښت او د کم وزن او وړوکی قد د مسلو سره مخامخ دي چې په ماشومتوب کې ورته مناسب خوراک نه ورکړل کیږي. بل پلو عمران خان چې کله وزیر اعظم شونو په کال 2013 د جولای په 26مه یې په خپل لومړی وینا کې د ماشومانو د غذاییت د کمی دا مسله راپورته کړې و او ویلي و چې دوی بورل پالیسی جوړوي. دوی زموږ 45% ماشومان له ناروغیو سره مخ دي، دا غوی قد خپل ځای ته نه رسي او نه دا غوی ذهن وده کولی شي. یعنی 45% ماشومانو ته موږ د مخکې تللو موقع نه دی ورکړی. د چارسدی په بچاهن پوهنتون کې د غذاییت د څنګه پروفیسر ډاکټر افتخار علم مشال ریډیو ته ویل حکومت د دې مسلې د حل لپاره سخکار پالیسی نه د جوړ کړي، نو ځکه اوس هم په پاکستان کې هر درې ماشوم د غذاییت د کمی ښکار دی. د نوموړي په خبره د ماشومانو د خوراک لړکې به په اسکولونو او کورونو کې آگاهي خورول وي چې یو ماشوم ته د کوم کوم خوراک ضرورت دی.
هر دریم ماشوما زمن په اندازه باندې یا چې کوم سټیټیسټیک دی حساب کتاب دی شماریات دی دغه له حاصل هر دریم ماشوم دلته بس قسمته نه د غذایي شکار دی. والدین واقعي خبر نه دي، که خبر شي نو دومره غربت ته ټیک دشته دی او خو دومره بل دی چې ګینه هغه سړی د دې د دلته شکار شي ماشوما کو سلګ دی دغه تعلیم راشي او لږه غي ته داسې پروګرامونه پر ریډیو لک په ټي وي باندې نو سوشل میډیا ډیر ته داسې واړه واړه پروګرامونه وشي نه ان شاء الله چې موږ بس د کافي حدا پورې په دې مسله باندې قابو بیا مو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د صحت د چارو وفاقي وزیر ډاکټر ظفر مرزا سره د رابطې کولو کوشش وکړو رابطه سره ونشوه. خود صحت ته چارو لپاره پارلیمانی سکرتری ډاکټر نوشین په خپل ټویټر پاڼه د دې مسلې په اړه لیکلي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ژمن دی چې د ماشومانو د غذاییت د کمښت مسله حل کړي او ډیر زر به دې لړکې د زنانه او د ماشومانو د صحت لپاره مرکزونه جوړ کړي شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د اسوات په مالم جبکه د گرین ویلی په نوم جوړ کړی شوی سیلانی زکه اوس د بغیر واوري خویدولو به هم شروع شوی چې ورته ځای لوبغاړي خوشاله دي او تنظیم کونکي وای چې د سره بعد سیلانیانو ورتګ نور هم زیات شي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم دغلت ورغلی دی چې دی رپورت کې تفصیل راکوي.
د سواد سرخار مینګورینا سلویخ کیلومتره لری د ستای سمندر نه 9000 فوټو نه زیاته چوتا واورینا سیلنی سیمه پلمجبه کې پوړمی زل د گراس کی لوبي شروع شوې دي. د گراس کی لوبو لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی گرین ویلی پارک کې روزانه تر لاسه کوونکي ځینې لوبغاړي وایي چې دوی ته د لوبو یو ډېر ښه موقع تر لاسه شوه.
زما نوم محمد امزاده، موږ په جمی کیم سکین کو خو د هغې دوه درې میاشتې بیا واوره ویلې شي، نو موږ چې هغه ځای کې کوم چلی زده کړ دی هغه دلته په کار راغی. موږ وایو چې د بهر نه خلق را لے منگا سر مقابلے اکڑے
لوگوڑو تا روزانہ ورکون کے استاد عصمت علی چی پخپل دسکی لوبو گولڈ میڈلسٹ ہے وای چی دیکی ہم دا واورو خویدو لوبو پرنگ مقابلے کولے شی او پر دیر حوادون کے دا لوبا خوخی گی اس پا اول زل دا خیبر پختونخوا پا کچ پا سوات کے ماری پی کی گی
دا با پاکستان کے بڑوں بی زلوانے دا انگراس کی شورو شو دا وخوس کی چی دا با پاکستان کے دا دین مخی نو او ان شاء اللہ پتی کے بم گڑے خخ کھلاڑیاں تیار ہو لگا سنگ چھ بوا اور کی منگا تیار کڑی دیا واگا نہ پاکستان بسا تو بانے بار ملکوں کی لوبی گی ان شاء اللہ جو من کوشش دا دے چھ پتی کے بم نہ خن خپ لہران منگا تیار ہو
تو لوبو تابیا کون کے او گرین ویلی پارک کے مشر پیر واری شاہ وائی چھ دے سربا دسی لانے نو راتک نور ہم دی سیمتا زیاد چھ دوی دسیل گرے پر مختک لپارا د تیرو شپگو کالو راسی دی سیمہ کے حلی زلی کبھی
یوازی پا یخنیانو کے نا سکینگ سیزن لخلق رازی پا گرمیانو کم انشاءاللہ ٹورسٹ رازی اور بل ددی لوکل مقامی خلق کو بزر ددی بارہ کی بزر سدا ہوئی ہمچہ انشاءاللہ اس موجودہ ما سرا دلتا سو نبرا برا منگ سرا روزگار مواقع منگا ورکلے اور مزید بوم انشاءاللہ منگ نور روزگار مواقع بوم دیکی ورکو جی
گرین ویلی پارک کے دا گراس کی سرا سرا دا سیلیانان لپارا نور دا مزے او خوند لوبو ہم تابیا روانہ دا چپکی پا ٹیوبز غل او گالپ لوبا ہم شامل دا نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
لمبور گر گرو شور ندی خبر سرو لمبور گر گرو شور ندی خبر داتو چنگڑی جنگل سور ندی خبر کورن دی خبر داس سوک چی جنگ غواڑی دے جنگل زور نا دی خبر دسرو لمبو دگر درو دے شور نا دی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم ویتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر جنگ غواڑی دے جنگل زور دی خبر دسرو لمبو دغل درو شور نہ